دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانې سوسې يم تاسو دې وخت خبرونه اوري افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورت ورکوم کې ریچارډ بینټ په خپل یو نوې رپورت کې ویل چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکولو دی او میکانیزم نشټون طالبان لاس جوړ کړی او د بشري حقوقو سرغړونې لا زیات شوې بنټ د دوشنبه د ورځې نه وخته اکتوبر 28مه د ایکسپرت هولنز شبکه کې دغه رپورت د خبرې دوه مهال ویل چې د ملګرو ملتونو نه او یم غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت پر اړه رپورت کې د خزو جنو ماشومان او قومي اقلیتونو په اړه مسایلو ته ځای ورکړی دی. هغه ویلي تنګه مدني فضا، زیاتې تعزیر سزاګانې او د عدالت اساساتو د تبعیض مخنیوي، برابري او د قانون حاکمیت ته نه پاملرنه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل انټرنیټي پاڼه د دې رپورت په اړه لیکلي چې د ځانګړي استاذ ریچارډ بینټ خپل دغه رپورت کې د تیرو رپورټونو نه هم کار اخیسته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په لومړی ځل یې درېشتنه د قندهار اناري د دغه ولایت نه قزاقستان ته صادر کړي دي چې دا بهیر به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته اکتوبر 28مه ویل چې د افغانستان دغه کرنیز حاصل د تورغونډۍ د بندر للارې د قزاقستان پایتخت الماتا ته د زمکې للارې انتقال شوه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې په دې ورستوي کې دغه وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی قزاقستان ته تللی او په دغه هیواد کې د افغانستان د داخلي تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم پرانستې دی. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سه شنبه اکتوبر 28مه د وسوالو په دوه جلا بریدونو کې لک تر لګه و امنیت ساتونکو وجل شوې دي. وسوالو د پاکستان او بلوچستان ایالت په پنجور کې د اوبو د یو بند په ساتونکو برت کړه او 15 ساتونکو وجل دي. د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند ویلي چې د پروم د سیمې په پیخه کې دوه کسان جوبل شوی هم دي. هغه ویل چې په پیخه کې جوبل کسان د وجل شو جستونو د پنجور روختون ته وړل شوې دي. رندرسنې ته ویل چې نه پیژندلو شو وسلوالو د شپې مهال د اوبو د بند په ساتونکو ډزې کړې دي. تر اوسه کومچا یا ډلې د دې پر مسولیت په غاړه نه دی اخیستې. پاکستان او روسیې د اکتوبر 28مه په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان په ودانۍ کې د هیوی غونډې په ترڅ کې د پارلماني همکاري د زیاتولو لپاره تفاهم لیک لاسکو. د پاکستان د مشرانو جرګې مشر یوسف رضا ګیلانی او د روسیې د فدرالي پارلمان د فدراسن شورا مشر والتینا ماتوینکو د خپل هیوادونو په استازیتوب په دې تفاهم نامه لاسلیکونه وکړل. د پاکستان د مشرانو جرګې د اکتوبر په 28مه د ایکسپرت هولنزي شبکې کې د دې تفاهم لیک د لاسلیکولو په مناسبت د وی جوړې شوې غونډې په اړه یو ویډیو شریکه کړې ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې سه شنبه اکتوبر 28مه اعلان وکړ چې د خپل وجل شوې مشر حسن نصر الله پزای د دې ډلې مرستيال نیم قاسم د خپل نوې مشر په توګه ټاکلې ده. حسن نصر الله 13 میاشت په جنوبي بیروت د اسرائیل په اوګرت کې وجل شو. د ایران ملاتړی د غډلې په بیان کې ویلي د حزب الله حکومتي شورا د حزب الله د عمومي منشي په توګه د شیخ نیم قاسم په ټاکلو موافقه وکړه. تر دې وړاندې خبر ورکړل شوی و چې د حزب الله د اجرایه شورا مشر هاشم صفی الدین د حسن نصر الله ځایناستې شوی دی، خو صفی الدین هم د نصر الله د وجل کېدو لږ وروسته د بیروت په جنوبي سیمه کې د اسرائیل په برید کې ووجل شو. د متحده ایالاتونو د آیوا په ایالت کې د روغتیا او بشري خدمتونو مسؤلین وایي چې دغلته د لاسا تبې له کبله یو کس مړ شوی دی. د مړ شوي کس نوم اخیستل شوی نه دی. ویل شوی چې هغه تازه لویدیځي افریقا ته سفر ته تللی و. چارواکي فکر کوي چې دغه کس په افریقا کې په دې مرض اخته شوی وي. د آیوا د روغتیا ریاست وایي چې د متحده ایالاتونو د ناروغیو د وقایي او کنټرول مرکزونه د لاسا د تبې د تشخیص په اړه کار کوي. متحده ایالاتو دوشنبه اکتوبر 28مه په هغه لایحې جبر اندېښنه ښوولې چې د اسرائیل پارلمان منظوره کړې او له مخې به په قبضه شوي ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې فعالیتونه وتړلې شي. د اسرائیل د پارلمان غړو د لایحه په 92 طرفدارو او 10 مخالفو رایو منظوره کړه. سره لدی چې اسرائیل د پخوا راهیسې په انرا په فعالیتونو جدي انتقادونه کوي، خو په غزه کې د حماس په ضد د اسرائیل تعرضي عملیات وروسته د ملګرو ملتونو په دې ادارې د اسرائیل انتقادونه هم ډېر شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خبري کانفرنس کې ویل چې د ملګرو ملتونو د ادارې کړل کېدو په حق له واشنگټن د اسرائیل په پلان جوړه اندېښنه لري او په دې ټینګار کوي چې دا اداره د غزه په تړانګي کې د بشري مرستو په ویش کې مهم نقش لري. او د هند جنوب په یو مابت کې یو مذهبي جشن په ترڅ کې د پټاکیو د چاودلې لقبل لکتر لګ یو سل 50 کسان جوړ شوی او د اتو وضعیت د اندېښنې وړ خول شوی. د پریس ٹرسٹ آف انڈیا رسنئی د پولیسو په حواله سه شنبه اکتوبر 9 رپورٹ ورکو چې د ویراکاو مندر ته نږدې 14 د پټاکو په یو ګودام کې وروسته له هغه رامنځته شوه چې دغه ګودام اور واخیست. قدر منو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر منو اوریدونکو د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات د نوامبر په 15 متر سره کیږي. په دې باره کې د مفصل رپورټر څنګه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې هم مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا رپورټ ووري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ پای یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر شذو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړه ده. ریچارډ بینټ ویلی په افغانستان کې د روان کال په سر کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې متارزه شدې د پلسوي او یو شمیر د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي دي او حالت له لفظي، فزیکی او جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ریچارډ بینټ دا څرګندونه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په خپل نوی رپورت کې کړې ده. سره لدی چې طالبانو د بینټ د تازه څرګندونو په اړه خبرګون نه دی شوډلی، خو تل یې دا ډول رپورتونه رد کړی دي. نور تفصيل په رپورت کې باوري.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په تړاو د خپل راپورونو په دوام په نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکول د میکانیزم نشټون طالبان لازړه ورکړي چې له عملی بشري حقوقو په برخه کې سرغړاونې لا زیاتې شوې دي. ریچارډ بینټ ویل چې ټاکل شوی د دغه راپور موندنې به د نومبر در روانه میاشت په لومړۍ ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره شریک کړي.
په دغه راپور کې په افغانستان کې د ښځو، انجونو، ماشومان او اقلیتونو په ګډون د بشري وضعیت خرابېدو ته می ګوت نیولې او له هوادونو څخه غواړم چې د بشري حقوقو پر اساس دي یو ټول شمول او هر اړخیز د عمل پلان تصویب کړي.
ریچارډ بینټ ویلی په افغانستان کې د روان زګدیس کال په سر کې طالبان لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لارینونو کې معترض ښځې ځپل شوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکی او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. زرمینه پریانی ولو هغه مېرمن ده چې د طالبانو زندان تجربه کړې ده.
وقتی شبنگام بدون کدام پلیس زن اینا به خانه هزاران زن در ولایت های مختلف افغانستان رفتن عمله کردن، خودسرانه زنها را به شکنجگاه های خود بردن و وقتی که مورد بازرسی در رسانه ها قرار گرفتن انکار کردن، شما از این گروه هیچ وقت توقعی هم نداشته باشین و هر جنایتی که طالب در این 3 سال خواست به حق زن، کودک، جوان در او سرزمین انجام داد و این گزارش چیز نو نیست. 3 سال است که این اتفاق تکرار در حق زنهای افغانستان توسط طالب انجام داده میشه.
طالبان در ریچارد بینټ تازه راپورت خبرگون نده خود لخود تلی در دول راپور نرد کردی.
طالب در این 3 سال به کدام جنایت خود قائل شد؟ هر بار اینا دمی مدتی که ما و خواهرام در زندان از اینا بودیم، شما مصاحبه رهبرای از اینا را دیدین که هیچ کدامشان قائل نشدن که بگن ما اینا را زندانی کردیم. خب حالا تو اگه به عنوان مجرم بردن جرم ما را چرا نگفتن؟ چرا از زندانی کردن ما انکار کردن؟ طالب یک چهره دروغگویی است که ما خودم با پوست و تن و استخوانم لمسش کردیم که از جنایتاشان انکار میکنند.
ریچارد برنت په خپل راپور کې افغانستان کې د ماشومان بشري وضعیت باندې هم ژور اندېښنه ښودلی او ویلي چې طالبان په خپل لیکو کې د ماشومان ګومارن ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې بچبازي زیاته شوې ده. ریچارد برنت په دې راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو په مخ لښپګن ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو د بیرته پرانستلو اراده نه لري. ریچارد برنت دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارد برنت په سفر باندې بندیز لګولې دي. د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد د روان کال د اگست په شلمه په امریکا کې د ریچارد برنت په سفر د بندیز علت د خاغلی برنت لخوا د طالبانو د حکومت پر خلاف تبلیغ بللې وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
امریکا جغه شنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، را روان اونۍ د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د امریکا د گرین پارټي یا زرغون ګوند کاندیدای جیل سٹاین هم ولاړه ده او احتمال دی یو سلنه رای واخلي. خو د شنونکو په وینا دغه یو سلنه رای کولای سي سرنويش ټاکونکو ایالتونو کې د دوو نورو او قوي کاندیدانو په مجموعي رایو اغیز ولري. نور حال د خبريال مکسیم ادمز د رپورت توش باندې کووري. دا لومړی ځل نه دی چې د گرین پارټي یا زرغون ګوند کاندیدا میرمن جیل سٹاین د امریکا ولسمشری ته درېږي. نوموړی د 2018 کال په ټاکنو کې هم کاندیدا و او یو سلنه رایه اخیستی وه. اکثریت دیموکراتان داسې ګمان کوي چې هم هغه رایو د هیلری کلینټن کاندیداتوري زیانمنه کړې وه. ځینې شنونکي وایي چې دا څرګنده نه ده چې د میرمن کلینټن د رایو په کمیدو کې د میرمن سٹاین د یو سلنه رایو رول و کنه.
دا ویل به اسانه نه وي چې څوک ووایي چې یو کاندید د بل کاندید رایه غلا کولی شي، او که دغه یو کاندید نه وي نو خلکو به دوه نورو کاندیدانو کې دغه رایه چاته ورکولی.
په کال 2000 کې هم دغه حالت را پیدا شوی و چې وخت چې د گرین پارټي کاندید رالف نیدر په فلوریدا ایالت کې نږدې 3000 رای واخیسته او حالت بیا جورج دبليو بوش په یوازې 1500 رایو الگورته ماته ورکړه.
دا مشکل هغه وخت را پیدا کیږي چې کله انتخاباتي سیالۍ ډېرې تودې او جدي وي، او تاسو داسې انګیرئ چې ممکن د خلکو دویم انتخاب به شاید مهم وي، خو زما په نظر دا ټوله بڼه ناسمه ده، ځکه کله چې خلک وغواړي د دریم کاندید دپاره رایه ورکړي نو د خپلو دلایلو په نظر کې نیولو سره دا کار کوي. یعنی دا ډول اقدام اصلا اعتراضي رایه بلل کیږي.
تر دې دمه د دیموکرات ګوند لخوا داسې اندېښنه ښودل کیږي چې میرمن سٹاین به د میرمن کاملا هاریس رای خراب کړي. خو څو وخت چې امریکا جاغ د گرین پارټي د رسنیو مسؤل څخه د دیموکرات ګوند د دې اندېښنې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې داسې څرګندونه په اصل کې په دیموکراسي گزار دی او خلکو ته دا پیغام ورکول دی چې بل چاته رای مه ورکوي او د سره رای مه اچوي. خو د امریکا په یو مهم انتخاباتي ایالت مشیګن کې چیرې چې زرغون ګوند په مسلمانانو کې زیات محبوبیت لري، علت یې دا دی چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې د غزې د خلکو سره د بشري مرستو په وضعیت خلک د بایدن له ادارې څخه ناراضه دي. د امریکایي مسلمانانو د شورا لخوا جاري سوي سروي کې راغلي چې د مشیګن 40% مسلمانان نیت لري چې گرین پارټي ته رای ورکړي او 12% یې میرمن هاریس ته رای اچوي.
میرمن سٹاین به میرمن هاریس ته ځینو الاتونو کې ډېر رای راکوي. دیموکراتانو اونو شو کړی چې د میرمن سٹاین نوم ځینو الاتونو کې د رایو لپاره وباسي، نو احتمال دی د انتخاباتو په ورځ زینو سرنوشت ټاکونکو ایالتونو کې مرمنسټین یو څه اغیزه ولري.
دا سره پوښتنه هم ستاسو چې اریزونا او ویسکانسن ایالتونو کې هم مسلمانان د میرمن هارس په ځای میرمن سټین ته رای ورکړي. دغه ایالتونو کې ښاغلی بایدن په کال 2016 انتخاباتو کې ترامپ ته ماته ورکړې وه، نو په یو داسې کال کې چې د ټاکنو سرنوشت په ډیرو لږو رایو معلومیږي، د گرین پارټي رول به هم ډیر مهم اوسي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو اوري. انقره د امریکا انتخابات لنږدې تاریخ شنو کوي چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تم لري چې که ډانلډ ټرمپ یا کاملا هارس هر څوک یې وګټي، هغه ترینه ګټه پورته کړي. خو په دواړو صورتونو کې به د ترکیه ولسمشر د ځینو ننګونو سره مخ شي. د ډورن جونز له استانبول څخه راپور را لېږلی، پښتو ژباړه واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اوس ورځې پاتې دي، شنونکي وایي چې انقره د امریکا د ټاکنو پایلې د امریکا سره د اړیکو لپاره مهمې ګڼي. څارونکي په دې نظر دي چې ډونالډ ټرمپ او کاملا هارس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندې مختلف چلند لري.
د ټرمپ په تیرې دوره کې د اردوغان او ټرمپ ترمنځ سیاسي اړیکې خورا پیاوړې وې. اوس مهال د بایدن او اردوغان ترمنځ اړیکې سړې دي، او که کاملا هارس یو وګټي نو دا اړیکې ممکن خورا نورې هم سړې شي.
اردوغان د امریکا د ټاکنو په اړه د تبصرې کولو ډډه کړې، خو شنونکي یادونه کوي چې د ترامپ د ولسمشرۍ په مهال د امریکا او ترکیې مشرانو نه حاضرې سره لیدلې، چې په دې کې واشنگټن ته د هیواد د میلمه په توګه د اردوغان سفر هم شامل دی. خو ولسمشر بایدن یوازې یو ځل د اردوغان سره د نړیوالو غونډو په جریان کې یو لنډه کتنه کړې.
It's very important
دا په ملک دننه د هغه د موقف او مشروعیت لپاره خورا مهم دی. هغه یو شخصي سیستم جوړ کړي، خو خپل رائے ورکوونکي هم قانې کړي چې هغه یو اثر لرونکي مشر دی. دا چې ترکیه وعده کوي او هغه ډیر مهم دی.
اردوغان اکثر د ترامپ سره خپل اړیکې تودې بللې دي، سره له دې چې د ترامپ په دوري کې هغه د روسیې نه د توغندو د پیرود له امله د بندیزونو سره مخ شو. ترامپ یو ځل حتی ګواښ کړو چې هغه به د ترکیه اقتصاد په بشپړ ډول ویجاړ او له منځه یوسي. دا ګواښ ترامپ د هغه وروسته کړو چې ترکیه د امریکا د ملاتړ نه د برخمن د سوریه په کور ځواکونو د برید ګواښ وکړو. ترامپ د حماس او حزب الله په ضد په جګړو کې د اسرایلو د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي، او شنونکي وایي چې دا به د امریکا او ترکیه د مشرانو ترمنځ یو ځل بیا اختلافات پیدا کړي.
د منځنی ختیځ او د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د شخړې په اړه د ولسمشر ټرمپ چلند کولای شي. په منځنی ختیځ کې تاوتریخوالی تر دومره بریده زیات کړي چې سیمه ییزه جګړه د مخنیوي وړ پاتې نشي. نو د ټرمپ ولسمشرۍ د ترکیې لپاره ډېر فرصتونه لري، خو د ډېرو ګواښونو سره.
شنونکي خبرداري ورکوي چې د ترامپ ناسرګندریز او د منځنۍ ختیځ د جګړې دوام انکرې ته خطر پیښوي، خو اردوغان به بیا هم د دې فرصت په لټه کې وي چې د ترامپ سره خپلې اړیکې نوې کړي. دا و د ډورین جانز د رپورټ په توګه. نظرانه یوسفی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ، د راپورته چې د امریکا ژغ خبریالی لارن بوم را استولی دی، تاسو ته به یې پښتو ژباړه واورو چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه دی.
ورستنه کې د مریلند ایالت د راکویل هارپ منګومري بانتون کې استکونکو د رای ورکولو یو نقلي یا تمثيلي مرکز جوړ کړی و چې د رای ورکولو نقلي پاڼې لرلې او د ټاکنو چارواکي بللې و چې د رای ورکولو په اړه استکونکو ته ذکر ورکړي. دا یو هڅه ده چې استکونکو د امریکا د نوومبر ټاکنو لپاره چمتو کړي.
Today's event was the Nan Raz program told the Rayawar Kawlo zakre paadaw aw da che khalko ta da takuno zayuna aw sa tajruba che doi ba da takuno pawraz wulari da tol doi ta khodal shul
gadun kumun ki laka akhyan daming de de hatina khwakh kari
ma just want to see
zed yawaz yawaram u goram che de lumri de la para rayawar kawl sadawl ehsas lari da ma lumre sel de che pa ulast mushrizo takuno ki rayawar ko zawaram de prosa posh
تغزوان رای ورکونکي د خپل انتخاب لپاره مختلف موضوعات په فکر کې نیولي.
فاینانشل ایشوز
د هواد د مالی پورنو په سیر مالی مسایل کسه هم ز ډېر سپې نه په هیګم هوک ارقام ته وګورو دا خورا لوی شمیر ښکاری زن په هیګم چې وله دمره لوړ شوه دي.
سو آی وود سے
زما په نظر د سخت جنین حق او د اقلیمی بدلون مسلې مهمې دي.
آی ثینک فور مانی پیپل
ز فکر کوم چې د ډیرو خلکو لپاره د امریکا نړیوال رول ډیر مهم دي او غټه مسله ده په ځانګړې توګه د ځوان رای ورکونکو لپاره.
په امریکا کې جمهوری پال ډونلډ ترامپ او د دیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هریس ترمنز د ولسمشیز یو ټاکنو په سیالۍ کې ډېرې ستکونکي چې ورسره مرکه شوي نه وړي چې وای چا ته رای ورکړي. خو د امریکا د میرلند ایالت چې د دیموکراتانو لپاره یو قوي مرکز دی تمه ده چې د هریس ملاتړ به وکړي. د جورجیا د ځوانانو جمهوری پالو مشر جاکلین هارن وی په دې حالت کې د ډیرو جمهوری پالو لپاره د اقتصاد مسله مهمه ده.
د کور کرایه، ګاز او خوراکي موادو د بایو لوړوالي له امله اوس ژوند کول او کورنۍ لرل خورا ګران ده.
په ورته وخت کې د ورجینیا د هرنن سیمه څخه د کاملا هاریس ملاتړی کاملا الفونزو میزاه کور په کور ګرځي چې خلک رای ورکولو ته وهڅوي. کته هم ځینې وختونه خلک ورته ځواب نه ورکوي خو خپل هڅه ته دوام ورکوي. هغه وایي چې د ولسمشر جو بایدن پر ځای په ټاکنو کې د هغه مرستیال کاملا هاریس نوماندیدل د ځوانو دیموکراتانو لپاره یو نوی انرژي رامنځته کړي.
I have seen
له هغه وخت چې د ولسمشر مرستیال نوماند شو زه د ځوانانو په انرژي او لیوالتیا کې یو لوی بدلون ګورم.
د الفونزو میزا په اند د جن سی د څلويخت میلیونو څخه زیات ځوانو رای ورکونکو ډله په ولسمشریزو ټاکنو کې ریښتینی توپیر راوستلی شي. د لورل بومن راپور ګالیارانان رسنۍ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. او امریکا غا که په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دیده زهرا نوري چې له ولسم ټولګي څخه فارغه شوې ده د طالبانو لخوا د شوونځي تر باندې دوه ورسته اوس په کور کې د نقاشي د هنر په زده کولو بوخت ده. که څه هم زهرا له طالبانو د زده کړو دروازې پرانستل غواړي، هممهاله پر افغان جنو ژغ کوي چې حوصله باید له لاسه ورنکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې واوري.
زهرا نوري څلور کال وړاندې له دولسم ټولګي فارغه او پونتون ته د تک په هیله د کانکور ازموینې ته په تیاری بوخته و چې طالبانو په افغانستان کې د جنو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې. اغل نوري چې اوس په کور کې په نقاشي بوخته د وای چې له ماشومتوب له دې هنر سره مینه لرل.
هر کس یک علاقه به یک رشته یا مسلک می داشته باشه که او را فرا می گیره و خود ما از اوائل از ایام طفولیت علاقه من بودم که بخش نقاشی را یاد بگیرم و زمانی که شرایط تغییر کرد بر من مساعد شد که برم به طور مسلکی نقاشی را یاد بگیرم.
که چه هم زهرا کمپیوتر ساینس را هم مینه لری، خوب خبره چې د نورو مسلکونو په څیر هنر او نقاشي ته هم ټولنه اړتیا لري ترڅو د ټولنې غوښتنې د هنر په ژبه بیان سي.
هر مسلک و رشته در جامعه ارزش های خودش داره و نقاشی هم در جامعه ارزش خیلی زیاد داره، چون که از زیبایی ها و شرایط یک کشور میتونیم که در نقاشی بحث کنیم و نقاشی کار کنیم، شرایط یک کشور را در نقاشی های ما نمایان بسازیم.
اغلی نوری که سهم له طالبانو غواړي چې د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي، خو بل ورته پر افغان جنو رخ کوي چې په هیڅ حال کې حوصله باید له لاسه ورنکړي.
هیچ وقت تسلیم نشوند و امید داشته باشند و تلاش کنند که رونق پیدا کنند زندگیشان. امیدوار هستم که امارت اسلامی به زودترین فرصت به طبقه اوناس اجازه فعالیت و تحصیل و کار فراهم بسازند تا که بتانیم ما همراهشان، همراه برادرای عزیز ما، شانه به شانه در پیشرفت کشور ما سهیم باشیم.
تر درې کال زیات اوس ول چې طالبانو د نړیوال فشارونو سره سره د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. او بل لورته د بشري حقوقو فعالان وایي چې د افغان جنو د حقوقو موضوع باید پر لوی سټیجونو مطرح شي.
متاسفانه اوس مهال د نن په افغانستان کې انجنو ته دوی د نه امید کیږي، خو لیکن دا تری حقیقت ده چې دا سی یو د حل لار د پرمختګ لپاره د مشکلاتو د وټول لپاره سنشته، خو په کار مکتدا کوم مدني فعالان چې کوم دی، کوم د خزو نمائندگان چې کوم دی، کوم هغه سناتورانی، هغه کسان چې واقعا د نړیوال ټولنې پورې غږ رسیږي، هغه باید غږ او چت کړی ترڅو چې مونږه د هغه خويند چې د نه په هیواد کې دی یا غوی غږ جوړ شي.
ورسته له هغه چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې، د زهرا په څیر په لوی شمیر جنو د حرفوي زده کړو ترڅنګ هنري زده کړو او نقاشي ته هم مخ کړي ده. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.